په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شوو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د افغان ژورنالستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مشرانو د نیول کېدو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغشت تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مشر محمدین شاخی علي، د چنار راډیو مشر پامیر اندیش او د نن راډیو یو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقي د لګېدلې بندیز د سرغړونې په تور نیول شوی دی. سی پی جی چې مرکز په نیویارک کې د طالبانو غوښتنې چې د خبریالانو زورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې دا کسان نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره وربلل شوي دي. ټاکل شوی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن د قاضیانو په وړاندې یوه محکمه کې راڅرګند شي. عمران خان چې د فساد د تورونو په قضیه کې پرون د اسلام آباد په عالي محکمه کې د پولیسو لخوا ونیول شو، نیول کېدو په دې هیواد کې قهرجن اعتراضونه راپارولي دي. د عمران خان پلویان پرون په بیلابیلو ښارونو کې لارو او سړکونو ته راووتل او له امنیتي ځواکونو سره لاس ګرېوان شول. په کراچۍ او لاهور کې پولیسو د معترضانو د تیتو پر کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او د اوبو پایپونه وکارول. معترضانو په راولپنډۍ کې د پاوز قرارګاه کلابند او په اسلام آباد، پېښور او نورو ښارونو کې سړکونه بند کړل. همداراز د پاکستان په لویو ښارونو کې مخابراتي خدمات بندي هم. دغه راز د فیسبوک، ټویټر او یوټیوب پر ټولنیزو شبکو هم محدودیت لګیدلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې عمران خان د احتساب د ملي ادارې لخوا وروسته له هغې ونیول شو چې نوموړي د فساد په جلا قضیه کې د دې ادارې احضاریې له پامه غورځولې وې. عمران خان ویلي پر ده لګېدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. نوموړی یو ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان د پوځ یو لوړ رتبه جنرال پر ځان د تیر میلادي کال په ناکام برید کې په لاس لرلو تورن کړ. د پاکستان پوځ دا تور رد کړی دی. د فرانسې پارلمان پرون سهشنبه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له اروپایي ټولنې غواړي چې د روسیې د اجیرو وسلوالو ډله واګنر د رسمن تروریستي ډله ونوموي. دغه پریکړه لیک چې اجرایي نه بلکې سمبولیکه بڼه لري په پارلمان کې په یوه خوله تصویب شو. دغه پریکړه لیک طرح د واکمن ګوند غړي بنجامین هیدد وویل د هیله من دی چې دغه اقدام د اروپایي ټولنې وویشت غړي وهڅوي چې واګنر رسمن د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. پارلمان ته وویل د واګنر غړي چې هر چیرې کار کوي بې ثباتي او تاوتریخوالی خپروي. د راپورونو له مخې روسیې د اوکراین په جګړه کې د واګنر ډلې له وسلوالو کار اخیستی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فرانسې له پارلمان څخه مننه کړې او له نورو هیوادونو یې هم غوښتي چې همدا لاره خپله کړي. د نیویارک یوې محکمې پریکړه کړې چې پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ پر امریکایي لیکوالې الیزابت جان کارول په نویو لسیزه کې جنسي تیری کړی او بیا یې هغې ته د درواغجنې په ویلو سره نوموړې بدنامه کړې ده. په دې قضیه کې د قاضیانو د نهه کسیزې ډلې پرونی حکم د ترامپ لپاره چې د راروان 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړی یو لوی په شاتګ بلل کېږي. قضایي پلاوي په یوه خوله د میرمن کارول لپاره د $5 میلیون تاوان غوښتنه کړې ده. نهاویا کلنې کارول پر ترامپ د جنسي تیری تور لګولی. ویلي دي چې هغه په 2022 کال کې په ټولنیزو شبکو په خپلو تبصرو کې د دې نوم بد کړی دی. ترامپ دا حکم غندلی او شرمونکی بللی دی. او ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پر روانو جون میاشت کې درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې خبر ورکړی چې ملي لوبډله به په جون میاشت کې دې سیالیو لپاره سریلانکا ته سفر وکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام کې ز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو بسنبلغت ساسي قرباني یو. نن په خبرونه کې په مصنوعي ذهانت خبرې کوو. دا چې مصنوعي ذهانت څه ته وایي، ګټې او تاوانونه یې څه دي، ولې انسانانو دغه ډول ټیکنالوژي رامنځته کړه، د دغه ټیکنالوژۍ آینده به څه وي. د مصنوعي ذهانت کلمه د هر هغه روبوټ، بیل ډرایور، موټر، د څیرې پیژندل او هر هغه څه چې د ټیکنالوژۍ په برخې پورې مربوط وي ورته کارول کیږي. یو ډله پوهان په 1950 میلادي کال کې دي ته موظف شي او چې داسې یو دستګاه جوړ کړي چې د انسان د مخ په څیر باندې کار وکړي. په دې کې بیا بیلابیلې برخې شاملې وي. لاغې ډلې دا چې په نړۍ کې دا ستونزې چې موجودې دي د دې ستونزو حل، زده کړې، دندې او له نورو سره د اړیکې نیولو بیلابیلې لارې. په دې برخه کې پرمختګونه بیا تر 2012 کال پورې ډېر وو، خو له دې کال وروسته پرمختګونه په دې برخه کې ډېر شول. په پیل کې د شبکې دماغي شبکې ته ورته کار کوو او د همدغې نوم باندې یادېده چې دماغي شبکه ورته ویل کېده او د انسان د مغز په څیر کار کوو، خو وروسته بیا د دې شبکې قدرت له انسان څخه یو څه اندازه په ځانګړي ډول په حساب کې ډېر شو. له دې وروسته ګوګل یو ډول ټکنالوژي په کار واچوله چې په مرسته د آواز له لارې په لساو ژبې ترجمه کړي. د مصنوعي ذهانت تازه پرمختګ د چټ باکس په نوم باندې یو ټکنالوژي ده چې په دې کې معلومات د خبرو او متن په واسطه وړاندې کیږي. اوس مال دغه مصنوعي ذهانت د انسانانو ډیر کار اسانه کړی دی او په نړۍ کې طرفداران هم لري، خو پوښتنه دا ده چې په دې وروستیو کې د ټکنالوژي او پوهاند د جیفري هیتون په نوم په ګوګل کې په ګوګل شرکت کې له خپل مقام استعفا ورکړه. دغه پینځاویا کلن برېټنوي پوهان چې د مصنوعي ذهانت او همدارنګه د څو نور اپلیکیشنونو په جوړولو کې اونده رول درلود ویل چې په خپل ټولو کارونو پخېمانه دي. هغه نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي وو چې په نږدې راتلونکو کې به مصنوعي ذهانت دروغجن عکسونه، ویډیوګانې او متنونه په انټرنیټ کې خپاره کړي. نن به په همدې موضوع تم شو چې انسانانو څنګه مصنوعي ذهانت جوړ ک، اوس مصنوعي ذهانت څنګه له انسانه واک اخلي، آیا نړۍ په ټوله کې د روبوټ کېدو په لور باندې روانه ده، سایبری امنیت او مسؤلیت یې څومره تر پوښتنې لاندې ده، یا دا چې مصنوعي ذهانت دغه کوم سهولتونه چې رامنځته کړي دي دای له خطرونو ډېر دي یا کم دي. همدارنګه په دې برخه کې په ټوله کې د خلکو خصوصي حریم، شخصي معلومات، بانکي مسایل، ایمیلونه، تماسونه او پیغامونه څومره مسؤل دي او څومره دوی له خطر لري دي. په خبرونه کې سره میلمانه شته، په همدې موضوعاتو بور سره خبرې وکړو، دا پوښتنې به راته ځواب کړي. زما میلمانه د دره کمپنی مشر او د سافټویر انجینیر اغا ملک سهار په کابل کې په خصوصي پانتون کې د کمپیوټر ساينس په د پانزي استاد فهیم ناصری، د المان په یو تخنیکی پانتون کې د مخابرات او مصنوعي ذکاوت په برخو کې محقق او سات، او همدارنګه آصف حبیبی په بخښنه سره او د مصنوعي ذکاوت ډاکټر سباون شفق دوی سره په خبرونه کې. تاسو ټول ته خیر اغلاست وایم، ټول ستړي مشي. په پایله کې ک حبیبی صاحب لتاسي واورو، مصنوعي ذهانت موږ څه ته وایو؟
سلامونه تاسو او جنو میلمانو ته. اصلا د مصنوعي هوش چې په وختو کې څوک د مصنوعي ذهانت یا مصنوعي هوښیارتیا ذکاوت په کلمو کې ژباړي، دا د کمپیوټري سیستمونو یو مجموعه ده چې اطلاعات او معلومات په مختلفو سکتورونو او برخو کې راټولوي. دغه معلومات احصایوي او ریاضیکي ماډلونو په وسیله باندې تحلیل کوي او بیا وروسته په هغه مشخص سکتور یا برخه کې وړاندیزونه او یا هم پیشنهادونه او یا هم وړاندوینې وړاندې کوي، او د همدغو وړاندوینو پیشنهادونو پر اساس باندې یا خپله ماشین تصمیم نیسي یا همغه ماشین چې څوک مدیریت کوي هغوی ته پیشنهادونه ورکوي تر څو هغه تصمیم نیسي. لکه څنګه تاسو مخکې اشاره وکړه، دغه 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 پایل مو ډېر ښه تیار کړی و. دقیقا په 1950 او 60 کلونو څخه را په دې خوا د مصنوعي هوښیارتیا ذکاوت په برخه کې یو شمېر الګوریتمونه جوړ شول او هغه د ساینټیستانو لخوا، خصوصا د آی بی ام شرکت لخوا، هغه د یو کتاب په شکل کې چاپ شول. بیا له 1900 څخه تر 2015 او 16 تر 30 کلونو پورې دغه الګوریتمونو استفاده ډیر زیاته نه وه، او یوازې په هغه د مصنوعي هوش په برخه کې چې کوم ساینټیستانو کار کاوه هغه برخه کې په دې الګوریتمونو په پراختیا باندې کار کوي. کولونه د 2010 او 2011 څخه را په دې خاطر نه پوري مونږ وینو چې زخت زیات په دې برخه کې دې الگوریتمونو څخه په بیلابیلو سکتورونو کې ګټه اخیستل کیږي او په دغه الگوریتمونو ورځ په ورځ پیاوړی کیږي. اطلاعاتو ته ډیر لاسرسی لري او هر هغه ماشین یا کوم شرکتونه چې په دې برخه کې فعال دي هغوی په میلیونونه پارامترونه لرونکي الگوریتمونه لري او هغه ډیټا لري او د هغه ډیټا په برخه کې اوس خپل د شرکتونو ته خدمات وړاندې کوي او یا هم د شرکتونو د الگوریتمونو څخه په استفاده.
حبیبي صاحب په خلکو په ژبه ډیر ساده یو وایو زموږ رادیو په لرو پرتو سیمو کې اوریدل کیږي. کوریدونکو ته په دې برخه کې معلومات ورکړي چې موږ تل وایو ټیکنالوژي کمپیوټر ټلیفون دغه ټول هغه څه دي چې اوس یو څه په لوړه کچه باندې تغیرات رامنځته کړي دي او حتی هغه سیمې چې پخوا ورته امکانات نه وو چې دغه ټیکنالوژي ته لاسرسی ولري اوس هغوی هم لري. خو په ټوله کې د دغه ماشینونو سره بلدتیا او دا چې دا څنګه کار کوي خلک ور باندې نه پوهیږي. فقط دوی په کشمیرې ډایل کولای شي یا زنګ وهلی شي خو دا چې نور څنګه کار کوي یا دا چې دغه سیستم له کوم ځای را پیل شوی دی څنګه پیل شوی دی په دې اړه هیڅوک معلومات نه لري. که ساده اوریدونکو ته وایي چې دغه ټلیفون چې دوی کاروي او د هر چا په لاس کې ده دغه څنګه کار کوي یا کمپیوټر چې هر څوک په کلیکل کوي یا ګټونه پورته کوي دا ماشین څنګه کار کوي؟
ګورئ ځینې ماشینونه دي اوس موږ لرو که فاتن ټلیفون یا کمپیوټر هغوی له مصنوعي هوش څخه پرته هم کار کوي. مصنوعي هوش اصلا دغه اوسنیو ټکنالوژیو لپاره یو ډیره حل لارې او وسیله ده ترڅو دغه اوسنیو ماشینونو د تطبیق توان نور هم پیاوړی کړي. راغو مشخصه د تاسو ته پوښتنه کوم دا د کمپیوټر او د ټلیفون استفاده دوه ډیر مختلف پوښتنه دي چې څنګه استفاده کوي. د ډیر مغلق او پیچیده سیستمونه دي چې تر څو د دواړه وسیلې ته د کار ورکولو توان ورکوي. د ټلیفون په برخه کې د مخابراتي شبکې دي دوی خپل ځان ته مشخصه او مخصوص وسایل لري په مختلفو برخو کې هغوی انستال شوي دي او هغه له بل سره وصل دي. نو دوی د مختلفو فایبري یا بي سیم شبکو یا سټلایټ شبکو باندې یو بل سره وصل دي او د دې توان ورکړي چې یو بل سره خبرې وکړي. او د کمپیوټر په برخه کې چې موږ کمپیوټر هم دغه سي د مختلفو وسایلو څخه جوړ ده او دا مختلفو وسایلو یو بل سره تړلې دي. که چیرې دا کمپیوټر نه لورو کمپیوټر نو سره د کمپیوټري شبکو په وسایلو په طریقه باندې وسیلې هغه انټرنیټ کې جوړیږي او دا د مختلف د انټرنیټي شبکو ډولونه دي. خو د هوش نه د مصنوعي هوش د نه خبرونه تاسو د تاسو دغه موضوع هم ده اصلا د کمپیوټري او موبایل شبکو ته نه نور توان ورکوي چې دوی د عدالت د تطبیق څخه لا نور پراخستي او لمرنی او ترټولو اساسي چیز چې د توان ورکوي د معلوماتو یا د اطلاعاتو راغونډوند. مثال په توګه یو چیرته وصل ده د یو مخابراتي شبکې په برخه کې او دغه وسیله د مخابراتي شبکو د ټولو پیریدونکو څخه معلومات راټولوي. هغه فرضاً دغه معلومات شاید د یو چل نور څخه تنظیم سوي وي د ملي یا منطقوي او بین ملي تنظیم کوونکي ادارې څخه او دغه معلوماتو پر بنسټ باندې دغه معلومات راغونډ کړي. دغه معلومات د یو ځینې الگوریتمونو پر اساس باندې یا ځینې کډیر په ساده ژبه باندې ځینې حل لارو پر اساس باندې هغه تحلیلوي او له تحلیل څخه وروسته دغه شبکه د توان ورکوي چې دغه خپل وسیله یا خپل کمپیوټر یا خپل موبایل په خپل تسلیمونه ونیسي. دا له هغه وسایلو څخه ده چې اوس په اکثریت هیوادونو کې یا هغه کسان چې د مصنوعي هوش په برخه کې کار کړی ده لسیزې دې برخه کې تحقیقات کړی ده یو ډول نگراني لري چې ګواکې دغه ډېر توان ماشین ته ورکول شاید وکولی شي راتلونکي کې ځینې خطرونه چې موږ تاسو ته وروسته په خبرونه کې بحث کوو متوجه شي او دغه خطرونه د مخنیوي لپاره اوس کار په کار ده.
بالکل حبیبي صاحب، تاسو ته ویټ راو ګرځم دا پوښتنه به شفق صاحب ته راوړم. شفق صاحب، تاسو د مصنوعي ذهانت په برخه کې ډاکټورا لري، که تاسو راته وایي هغه څه چې ما د حبیبي صاحب له خبرو نه واخیستل، دا چې ټلیفون یو ماشين ده او مصنوعي ذهانت هغه ته دا توانایي ورکوي چې هغه خبري پیغامونه او هغه څه چې موږ د ټلیفون نه کار اخلو یا پاغي په باندې خبرې کوو، دا ټول د مصنوعي ذهانت په برکت باندې کېږي. اوس کدی تر شو موږ خو د ټلیفون د لارې یا هر ماشين چې هغه مصنوعي ذهانت په واسطه باندې کار کوي یو ګټه ورنه پورته کوو، او دغه ماشين لکه څنګه چې ما مخکې په خبرو کوم یادونه وکړه، د ګوګل یو کارکونکي چې هلته کلونه کار کړی و د استعفا ورکړه، وویل چې کیدای شي آینده کې دغه مصنوعي ذهانت دومره قوي شي چې د انسان صلاحیت واخلي. آیا د دې امکان شته هغه څه چې انسان خپل جوړ کړی وي، په خپل لاسونه جوړ کړی وي، بیت د انسان د صلاحیت واخلي او دوی ور باندې واکمن شي؟
سلام احترام تروس پر اوغوی خدای ول دي چې دا بل انسان واک واخلي، مګم لا تاسو ډیر وخت چې موږ وایو دا کولای شي کنه. انسان ډیر مغلق ده، مګم دې دا ماشين نه سړي دا لګره بدون مغلق نه دي څه مو فکر کوو. ریاضات دې شته، هغه ریاضات دې ډیر ساده دي، اته موږ وایي صحیح ده چې د مصنوعي ذهانت مګم بیاځه ډیر ساده دي، مګم قوت دې په دې کې ده چې دا ډیر معلومات په وخت په خپل ځان سره ساتلی شي او په باندې تصمیم نیولی شي. نو خبر راغله چې ولې دا تشویش ده، کېدای شي دا مشکل پیدا کړي، پاینده کېدای شي دا مشکل پیدا نه کړي. یوازینی دیوغو دی اوس ډار داده چې تروس پورې ماشین ته دې مثلا یو حکم ورکاو چې یو کار راته وکړي یا یو سوال دې ورته کوو دغه هغه جواب درکوي. ګوګل کې هغه شیان چې دی جوړ کړی و همدغه مصنوعي ذهانت باندې هغه دا قابلیت درلود چې نسبت یو نفر ته ما ته او تا ته مختلف جواب درکا بنیاد په غشی سره سیدای ما ته ناوړي، یعنی مطابق دي تا دي عقیده، مطابق دي تا دي غشیانه باندې باور لري خپل جواب تبدیلوه. دا مانا لري چې دا ماشین کولی سي سي پوینټه کې موږ ته دروغ وایي، صحیح ده؟ او دغه باعث دی غوډې دي خطر ده. بیرته تاسو د خبرم چې وکړل چې او کمپیوټر او تاسو تلیفون دا شیان لږ ځله چې په ساده لغت سره وایم چې تاسو وایي چې لوګیونې کې موږ اورېدونکي ته ګوري، زه به یو اسانه مثال درکړم او د فکر کوم دا به لږ ځله ټول ته اسانه کړي چې څنګه په دې پوسي کوم اسان تاسو یو کمپیوټر لرئ یا یو تلیفون لرئ، د تلیفون کمپیوټر باندې تفاوت نشته. ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې په درې میاشتو کې یو پروګرام د پنومه دی پایتون سره هغه زده کړئ او په لږ نه د یو لاس کسو عکسونه واخلئ، زه د صرف خپل تلیفون باندې عکسونه واخلئ او دغه ماشین چې تاسو د تلیفون تاسو زده دغه پایتون هم زده کړئ، په دغه وسیله تر د عکسونه دغه مصنوعي ذهانت ته روښه کوډی دونه سخت نه ده، دغه کوډی دونه سخت نه ده، په لږ نه چې دا زده کړل تاسو د خپل اجازه شته یو کامرا کېږئ ار ورس دی اوس د تاسو د ورځې شت راځي تاسو ته د تاسو کمپیوټر یا ټلیفون ویلې سي سي دا سړی تاسو پیژنې کني پیژنې د دې سړی نوم څه ده د څوک او دا سي دا شی د ځله کولې سي یو نیو سیستم ډیر ساده ده، تاسو دې ته یو شی روخه او تاسو یې دا څه ده مثلا ورته وایي چې دا عکس د احمد دا د محمود دا د کلبی دا بولغه نه ار ورس دی د کمیل لا هغه هغه نفر ویني دا تاسو ویلې سي سوال دا د احمد راغی دا د محمود راغی دا د کلبی راغی ځوتنه په دې ساحه کې نه ده په ساحه دي بانکي کې هم داسې ده.
دا یو بل پوښتنه مطرح کیږي، یو څه موږ باید ماشین ته ورزده کو لاغې نه ورسته بیا هغه کولای شي چې هغه تکرار کی او بیا هغه تکرار، یعنی یو څه باید مخکې ته ورزده کی ترڅو هغه درپسې تکرار کی او یا حسابو کې جوړ کی. اوس نو ولې بیا دا پوهان تشویش لري چې کېدای شي دغه سیستم نور پراخ شي یا موږ د سینړی ته ورشو چې حالت ټول روبات وي، ولې دا تشویش ده سره دی چې انسان یې ول ورزده کی؟
یو شی ده په خاطر ساکي یو شی ده په نامه د رینفورسمنت یو قسمتی ده چې دا کې ماشين خپل صحیح ده زده کوي چې چی شي په ګټه ده چې په مثلا کتور توې ماشين ته زه غواړم چې دا د مو په دمځه کې اوکي دغه مقدار دی غنوم سکل لاس 100 کیلو کړي وکړ ته 100 کیلو وکړ صحیح ده، چې زیات کړي لې ته مونږ وکړ دای بال باز تجربه نه داز دکی چې چی شی باید وکړ رقم مو ور کا تر رقم دا ځکه باندې باید کار وسی چې هغه تا ته حاصل درته دو وخت باندې دا قابلیت چې ودرلوده یو ډیر یو فکر ستاسو کو کدی داز وکولې چې د مال لپاره نو سبا په کړه کو چې دا شی ځکه چې دا د د دنیا په ګټه ده که مثلا د غمل باندې یا دغه شی بند کما یا دغه لارې ونیسم دغه شی بایست بهتری د دنیا کې زیاد خلکو کې مثلا تر تو ایته اوکې زه یو ملک ما زغوار مې چې د موږ د ټول دنیا باندې اداره وکړو بالا غنه دای دا طریقې پیدا کړې پروګرام نشته کولای چې د انټرنیټ کې لارې چارې څنګه ولې شي د دې شاوخوا په ملکونو باندې عمله وکړو د ټول برقونه قطع کړو صحیح ده ټول سیستمونه هک کړو تلفونی را به طول قطع که دقیق دارو نسته تراسه پر ایغه جایی که مگنه و دقیق ده یو دارسته مگم سلسه در مگه باره نیی چه دا داشه دوگوی سیک با بنیسه تراسه پر مگه پر دیقی ده یو چه دا در بنیادی ده او چیشه چه رو دکه یقه برست در کهی مادم وو امکان است چې د چاپ شي وسی
من نه شه وخت سه تاسو ته ویټ راو ګرځم از سهار سه که تاسو تراشم د مصنوعي ذهانت په ټوله کې دغه ټکنالوژي پرمختګ سره یو اندېښنه چې په خام و او سم شته کې ټکنالوژي پرمختګ وکړي مصنوعي ذهانت ایجاد شي او دغه سهولتونه چې از موږ دې د نورو قدرمنو ملمنو یادونه وکړه دا نور هم ډیر شي نو د دې امکان شته چې انسانان وظیفې له لاسه ورکړي ستاسو په ان باندې د ټکنالوژي پرمختګ سره انسانان د وظیفې چانسونه له لاسه ورکړي ک نور تم وظیفې جوړیږي او په دې سیستمونو کې کار ورته پیدا کیږي
ډیر څه مننه اول تاسو ته سلامونه او درنو ملمنو او ریډونکو ته مصنوعي ذکاوت یا ای آی پیشبینی یا پټول کې وړاندوینه ډیره سخت څړی وای لس کال شل کال وروسته مارکیټ څه ډول وی دندې به څه ډول وی اما دغه وروسته یو دو درو کلو کې اوس چې دا اوس مصنوعي ذکاوت څومره نړۍ بدلوي هغه موږ ته یو څه راخې چې مصنوعي ذکاوت د دندو برخه کې لوی اندېښنه موجوده ده چې له خلکو به دندې واخلي دا نه یوازې په لس ګونه میلیونه دا اوس سل میلیونه څخه زیاتې دندې مصنوعي ذکاوت په مخ وړي مصنوعي ذکاوت یوازې باټ نه دي روباټونه هم دي ورچوال اسسټانټ یا هغه مجازي سافټویرونه دي چې د مشتریانو برخو کې خدمات ورکوي سرویس ساته دې ته ورته نور ډولونه لري نو تاسو په دې لنډ وخت کې چې وګورئ سل میلیونه دندې یا دوی اخیستې دي یا دوی پر مخ وړي ډېرې دا لویې کمپنۍ کې تاسو وګورئ اپل او نور کمپنیز د وروستیو کې لس زره شل زره کارمندان په یو ځای رخصت کړو پنځه زره کارمندان دا هم ټول دا ډېرې دندې یې ای ته په لاس ورکړې یعنی بدیل درلودو او تولید کچه هم ډېره لوړه سوه حتی په دې برخه کې چې ډېرو لویو لیکوالانو هغه پیشبینیان هم کړي دي زما په نظر تر ډېره د پورې پر معلومات او ډیټا باندې ولاړې دي هغې ماستر دې برخه دې برخه کې ولما تر اتلونکو درو څلور لسیزو پوری البته یو سناریو دا د سکې دي یو دو درې میلیارډ کسان یا مصنوعي ذکاوت به دندو کړی د نورو دندو هغه د دندو مغلقتیا او پیچلتیا به لږ لوړ کی یعنی خلک دې په خطر څخه یاد ولري مهارتونه به ډیر لوړ وي پخوانی دندې عادي دندې ډیرې تکراری کارونه هغه ټول مصنوعي ذکاوت هغه کروباټونه دي هغه کسافټویرونه دي هغه باټس دي هغه به په غاړه واخلي او په دې برخه کې یو لوی اندېښنه ده چې یو لوی کتله د خلکو البته نه دي خاص هیوادو البته کې په ډېری هیوادو کې هماغه خلک به بیخي ارزښت له لاسه ورکړي یعنی هم اقتصادي هم اجتماعي هم هماغه سیاسي ارزښت نو په دې ډول به موږ د نړۍ نفوس یو برخه لرو چې هغه به که واقعیت وایي پیس په درد نه خوري ځکه دوی ته باید هېچته اړتیا نه وي او مصنوعي ذکاوت په اړه هغه یو اندېښنه اوس فکر او استدلال به ونه کړي هغه اوس کولای شي خلاقیت خبره هم تر ډېر رات پورې حل دغه ورځ تر بلې خلاقیت هم خوله کوي ډیټا هم ډېر په لوړه کچه پروسس کوي د هوښیارتیا کچه هم ډېر کال پر کال دوه چنده کېږي په داسې حال کې چې د موږ او د اوس انسان او د پنځو زره کاله مخکې انسان ترمنځ هغه څېړنې سوي دي مغز ډیره ود نه د کړی یعنی نندرتالونو سره موږ ځوان کول پیتاوی زر کال مخکې موږ د اوسنی انسان سیاغه وخت دلته اوس وخت کې د ترمن مغز ډیره ود نه د کړی اما مصنوعي ذکاوت تحلیل او هغه فیصله استدلال او هغه تصمیم نیونه کچ کال پر کار دوه چند کیږي نو په دې اړه باندې هغه اندېښنې زما په نظر دې برخه کې جدیدی نورو برخو کې به کېدای شي چې ګټې ډېرې ولري اما د انسان ګوښه کول د انسان له صحې څخه ایستل دا خبرې ما په نظر اته د اوس 2023 کال چې تر اوسه پورې موږ لا څلور پنځه میاشتې دې کال نه تېرې کړي ډېر په پراخ کچه لیدل کېږي زه ستړي ورځ شرکتونه څارم ګورم د تولید کچه څه لوړه شوې ده عمده دلیل چې وګوري اے آی د مصنوعي ذکاوت ته یعنې نور دلایل به وي یا نه وي خو مصنوعي ذکاوت ډېر لوی دلیل شوی ده نو په دې برخه کې زما په نظر اندېښنه
یعنی ستاسو هدف دا ده چې هغه کارونه چې ماشین کولای شي انسان کولای شي دغه څو چنده ماشین خې کولای شي پلنډ وخت کې کولای شي د هغه کارونو په اړه باندې چې مثلا هغه پسمکه کې کیږي زبې یو څو مثال هم لکه د قانونو کیندل دي یا په ټوله کې تدریس کول دي همدارنګ چې تر راشد د ژورنالیزم برخه ته ما یو خبر لوسی و چې یو 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 روبوت نطق هم کوي هغه پریزنټری هم کوي په دې برخه کې دا څومره تاثیر
مثلا د لویو کمپنی موټر جوړول دی په یعنی په څو ورځو کې به یو موټر جوړول اما په دغه وروستیو کې تیره اونۍ کې سیما چین کې راپور وکتل د موټر جوړولو کمپنی په درې ساعتو کې یو موټر له صفر تر اخیره پورې جوړوي او مشتری ته سپاري د خدماتو د مشتریانو د خدماتو برخو کې خلک معمولا اته ساعته کار کوي یعنی کوم کسان چې په دې برخه کار کوي اما روباټونه څلور ساعته کار کوي که تاسو د ایبین کمپنی د دغه سافټویر وګوري دغه روباټ د ډاکټر په څیر کار کوي نو هغه وګوري چې نظر ډاکټران ته ډیر ښه یعنی تشخیص تداوی کولای شي که دا اوسنی چټ جی پی ټي موږ وګورو چټ جی پی ټي 4 ده یعنی نظر انسانانو ته تقریبا اته تر انسان ښه ځواب درکوي د دې برخه کې چې تاسو دغه نور سافټویر برخو کې دي اوس کار ترې اخلي یعنی تر انسانانو معمولا تولید کچا هغه فیصله تصمیم نیونه هغه په دقت کار کول اته په ډېرو برخو کې ډېر لوړ ده نو همدغه مثالونه چې ما درته وښودل لکه موټر جوړول لکه د خدمات مشتریانو برخه کې دي خدمات ورکوي نو انسانان ته څو چنده لوړ دي نو طبیعي خبره ده چې سرمایه ګذارانو بزنسمینانو او نور خلکو لپاره روبوټ اول خبره ده ځکه چې هغوی نه معاش غواړي نه مریض کېږي نه دروغ وایي او نه په ډېرې برخه کې هته په هر سختو شرایطو کار کوي لکه کان کیندنه کې لکه فرض که هته په دې نږدو کلو کې به موږ ووینو چې په نورو سیارو ته به هم دغه روباټونه د انسان پر ځای باندې ولګي
سهار صاحب تاسو ته بیرته راوګرځم چې ناصری صاحب ډېر په تمه پاتې شو ناصری صاحب ته بور شو مننه سهار صاحب ناصری صاحب تاسو ته براشم تاسو د زموږ د ملمنو خبرې واورېدې په افغانستان کې راته وایي تاسو په پانتون کې درس ورکوئ هلته که محصلین چې کمپیوټر ساینس وایي یا په دغې برخه کې زده کړې کوي یا غواړي چې ټکنالوژي سره ځان بلد کړي په ټوله کې دغه محصلین څومره له ټکنالوژۍ سره بلد دي څومره پوهیږي چې نړۍ کې دغه څه تغیرات را روان دي او دوی دلچسپي لري چې په دې برخه کې مخته لاړ شي امکانات ورته شته که نشته
سلامونه تاسو ته او تاسو ګرانو بلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم د ارتفیشل انټلیجن یا مصنوعي ذکاوت چې اوس نړۍ کې ډېر پرمختللې ده او پرمختګ یې کړی ډېر یو مهمه ټاپک دی افغانستان کې هم د دلته د تحصیلي یا تعلیمي اکاډمیک یو برخه وګورو ډېر محصلین په دې باندې تحقیق کوي سرچ کوي چې د آیا ارتفیشل انټلیجن یا مصنوعي ذکاوت کولی شي د انسانانو ځای ونیسي موږ که دې ته ښه زیرو ته وګورو ښه په زیرو وګورو انسانان هم د خپل د تاریخچه یا د هم د خپل تجربه په اساس تصمیم نیسي یا ډیسیژن میکینګ کوي تر څو چې انسانان مخکې له مخکې یو کار نه وي لیدلی یو مخکې له مخکې یو تجربه نه وي کړی تصمیم نیسي نیولی خو ای آی یا ارتفیشل انټلیجن هم همداسې ده یو تاریخچه په اساس یو فعالیت یو کار سرته رسي مکه ملمنو خبرې په دې کې وکړه چې او یو ورځ کولی شي چې د ای دی موږ ته شي د انسانانو ځای ونیسي او د انسانانو کار سره ورسي د څنګه رسي چې مخکې له مخکې انسان د ورځ تر بله تجربه اخلي د انوایرمنت یا د محیط نه معلومات را اخلي سبب بل ورځ خپل کار په مګه پاساس سره ورسي. اوس وخت کې چې کوم اپلیکیشن یا کوم ټکنالوژي چې نوی جوړ شوی دی یا چټ جی پی ټی کې د ډیره اسانتیاوې برابر کړي خصوصا د ټکنالوژي محصولینو ته یا ټکنالوژي هغه کسانو ته چې په برخه کې غواړي کار وکړي. مخکې مثلا یو اپلیکیشن جوړېده یو سافټویر جوړېده ډېر وخت نیول یو سافټویر ډیولپر یا هغه کس چې یو سافټویر جوړ کړي ډېر وخت نه پکې ځای کېده. اوس د دې ای آی په واسطه یا د هغه مصنوعي ذکاوت په واسطه ډېر په اسانۍ ته دوی کولی شي چې ښه سافټویر ډیولپ کړي او ډیزاین کړي او په ښه توګه او په ښه انټرفیس سره. او دلته افغانستان متاسفانه د ای آی په برخه کې ډېر ښه سرمایه‌ګذاري نه دي. موږ تاسو د ای آی په برخه کې ښه کمپنیان نه لرو په دې کې سرمایه‌ګذاري وکړي. دولت دې باندې تر اوسه سرمایه‌ګذاري نه دی کړی. یعنی افغانستان د مصنوعي ذکاوت په واسطه ډېر شاته پاتې دی.
خپل د نصری صاحب خپل د محصولینو په اړه ته وایي که اوس په افغانستان کې وګورو یوازې دا نه چې موږ د ټکنالوژۍ په برخه کې کمی لرو هلته په تعلیم باندې بندیز ده، خو خپل که دا راته وایي چې هغلته خپل د محصولین ځوانان دوی څومره دلچسپي لري چې هڅه وکړي کمپیوټر سره یا په ټوله کې دغه ټکنالوژي چې په چټکه پرمختګ کوي دې سره لږ ځان بلد کړي.
ګوري چې خپله ټکنالوژي د دې لپاره جوړ شوې چې د انسان د ورځمره فعالیتونو اسانتیا رامنځته کړي. د اوسنۍ کمپیوټر ساینس په دې وخت کې افغانستان کې ډېر ښه پرمختګ کړی. نو ځوانان ډېر ورته علاقه مند دي چې د ټکنالوژي په برخه کې فعالیتونه سرته ورسي، د خپل هیواد یا د خپل جامعې د نور سره نړۍ سره برابر کړي. د ځوانان علاقه مندي لري خصوصا د سافټویر تولید کې، د سایبر سکیورټي برخه کې، د کمپیوټر نتورک په برخه کې، د نور په برخه کې، خصوصا د ټکنالوژي برخه کې ډېر پرمختګونه فعالیتونه سرته ورسي چې ځان برابر کړي، د خپل ګران افغانستان لپاره خدمت وکړي او د خپل افغانستان د نورو ملکونو سره خیال دا هغه وخت موږ تاسو د نورو ملکونو سره سیال کېدلې سوي دي. ټکنالوژي په برخه کې موږ تاسو مستقل اوسې اوس موږ تاسو پوهیږو چې یو شتون پړای ده د ټول نړۍ د ټکنالوژي په اساس یو بل سره رقابتونه کوي. د ټول نړۍ د یو وړکې د حکده غونې تبدیل شوی که اوس موږ تاسو وګورو هر هیواد د ټکنالوژي په اساس یو بل سره رقابتونه لري، خو هغه وخت موږ تاسو یو هیواد مستقل ویل چې د ټکنالوژي له هغه مستقل وي. نو د هغه وخت کېدلې سي چې د دې هیواد ځوانان د دې هیواد تحصیلی برخه د یو هیواد د تعلیمي برخه په ټکنالوژي باندې فعالیتونه سرته ورسي. خوشبختانه افغانستان کې کمپیوټر ساينس پنځه دوه اجازه سوی او محصولین ډېر ښه علاقه مندي په دې کې لري. کمپیوټر ساينس کې ښه ښه اوس لاسته راوړنه موږ لرو او محصولین ډېر په علاقه مندي او په شوق ټکنالوژي وایي. دا انشاءالله د دې د یو ښه د افغانستان د ستر روښانه راتلونکي موږ تاسو په هیله یو د ټکنالوژي په برخه کې او د ټکنالوژي کې دي
مننه نصری صاحب کور ودان تاسو بیرته راوګرځو. حبیبی صاحب تاسو ته براشم کده افغانستان موضوع راوخلو ما مخکې مې اشاره وکړه چې هلته په تعلیم باندې بندیز پوس وخت کې ټکنالوژي یوازې دانه چې موږ یې کارو او سهولتونه ایجاد کړی دي په ټولو برخو کې ځینې تغییرات راوستي دي، یکه په ټولو کې وي ډیر تغییرات دي لیک نه دي. سیاستونه اوس د هیوادونو تغییر کړی دی، بل نور هیوادونو ته د اجنټانو لیګل یا د جاسوسانو لیګل دی تغییر کړی دی. اوس هغه طریقه چې یو هیواد یې کاري هغې ورسره کاملا توپیر کړی، حتی د ژوند د خلکو په داسې شرایطو کې لکه څنګه چې مخکې سهار صاحب وویلې چې ځینې خلک په ځینې جغرافیاو کې کېدای شي بیا د نړۍ لپاره ګټور نه وي. که افغانستان ته وګورو که چیرته دغه خلک د ټکنالوژۍ نه خبر نشي او دغه امکانات ورته برابر نشي، دوی د ټکنالوژۍ سره ځان عیار نه کړي او خبر نشي چې په نړۍ کې ټکنالوژي خلک څنګه کاروي، د افغانستان آینده څنګه وړاندوینه کوي، څنګه پیشبینی کوي؟
زما په نظر که چیرې موبایل ټکنالوژي نه پاتشو نو په حقیقت دا ده چې
د ژوند په ډیرو برخو کې به زموږ سهولتونه د نورو نړۍ په پرتله باندې زیات نه وي، او همدغسې ژوند به ولرو لکه څنګه چې اوس د افغانانو ژوند د اروپایانو یا هم د کاناډایانو یا امریکایانو له ژوند سره ده. پرتله د کیفیت به دغسې ده، داسې یو څه وي بدبختانه. اما زه هیله مند یم چې په اوس وخت کې تعلیم ته ډېر زیاته توجه وشي. دا یې دغه تر ټولو اساسي او بنسټیز پایل ده. ښځې او نران دواړو ته د په هره برخه کې، که هغه د ټکنالوژۍ برخه وي که غیر ټکنالوژۍ برخه وي، دغه اجازه ورکړل شي چې د تبعیض څخه پرته تعلیم ته لاسرسی ولري. کله چې په یو ټولنه کې ډېر ټولنې واکمنان بدبختانه دغه اجازه نه ورکوي چې 50% قشر تعلیم ته لاسرسی ونلري، تاسو څنګه دغه ټولنې له واکمنانو څخه دغه هیله ولري چې ولس او ټولنه به د نورو هیوادونو
حبیبی صاحب که دغه د ټکنالوژي برخه راوخلو، آیا د سهار صاحب خبره به بیا رښتیا وي چې دوی په یو جغرافي کې پراته وي چې د نړۍ لپاره بیا هیڅ ګټور نه وي؟
د کامل سلام افخمه اوس نو که تاسو دغه اوسنی مستند ټولنه کې یوازې د افغانان خپل وطن لپاره ګټور دي، نو که چې د موږ د یو افغان فرزند د اوسنۍ نسلونو څخه ډېر زیات شاهدان یو چې افغانستان کې تحصیل نه کړي، په هر طرف غریبي، متاسفانه دلته یوازې یا چیرته په ډېر ابتدایي وظیفو کې کار کوي. ان تاسو ډېر کم افغانان د اروپا او د امریکا په سکتورونو کې په پرمختللو کمپنیو یا سکتورونو کې وګوري چې هلته په کارونه باندې بوخت وي. دلیل دا ده چې زمونږ مهارتونه هغومره پیاوړي نه دي او هغومره مدرن او عصرین دي چې د عصري او مدرن ټولنو دي ضرورتونو ته پکار راسي. نو هغه مهارتونه مو چې دایي ځکه ابتدایي وظیفې دلته باندې ترسره کوي بعد بختانه. خو که چیرې داسې فرض کړو دغه زموږ ټولنه تغییر عمومي، ښځو نران ته په مساویانه توګه باندې د تعلیم اجازه ورکړل شي او خپل ځان د اوسنۍ ټکنالوژۍ یا بیا د راتلونکو لسیزو ټکنالوژیو سره برابر کړو، زه هیله مند یم چې دا یو توپیر چې افغانان به نه یوازې خپل ځان ته بلکې د سیاسي منطقې په کچه او د نړۍ په کچه په ډېرو حقوقو برخو کې مفید واقع.
مننه حبیبي صاحب. شفق صاحب، تاسو ته راځم. یو برخه چې په مصنوعي ذهانت کې مهمه ده یا په ټوله کې د ټکنالوژۍ پرمختګ سره همیشه مطرح کیږي، یو د خلکو خصوصي حریم ده چې کله ناکله دا بیا جنجالي شوی دی په نړیواله سطحه باندې چې د خلکو ایمیلونه چک شوي دي، د خلکو پیغامونه چک کیږي، او زیاتره کسان لکه د افغانستان غوندې یو هیواد کې بیا دغه ټکنالوژۍ نه یا د ټلیفون په استفادې خلک بلیک میل کوي او ځینې شیان په ټلیفونونو کې ساتي او بیا هغه د دوی په ضد باندې کاروي. همدارنګه که بانکي مسایلو ته وګورو، په ټوله کې دغه د خصوصي حریم امنیت څومره مهم ده په ټکنالوژۍ کې، او سره په څنګ کې څه ډول خلک کولای شي چې د بلک میل کېدو نه ځان وساتي؟
تشکر. د زیاتره بشان چې مثلا پیساس ورکړي بازي چا معلومات پټېږي یا ایمیل نه پټېږي یا عکسونه پټېږي یا فلم یې څوک اخلي، دا زیاتره وخت دوی باید خپل اول د مصنوعي ځانات سره ځینې تعلق نه لري، دوی باید خپل ساتنه وکړي. مثلا ټلیفون سم صحیح وتړه، واضح پرې د څوک شیان انتخاب کړه، خپل پاسورډ د سم وساته، په دې صورت سره کېږي. د وخت باندې چې مصنوعي ځانات تر ځو باز شیان شته، باز جوینه کې څه هغه په سطح د بانکونو کې په دې کې کېږي چې خلکو باز شیان جوړ کړي دي چې هغه مثلا د سی وی میل نشته کوي، مثلا یو همدغه یو پروګرامونه ته وایم د مصنوعي ځانات د سی وی میل راته نشته کوي چې هغه قابل قبول وي، چې یو کمپنۍ ته ولګم یا بانک ته ولګم، اول ته څو سړی کار کوي دې ایمیل ته بیرته جواب راکا، او په دغه طریقه سره یو لار خلاصي دی بانک ته، چې د بانک ټول کریډټ کارتونه مثلا کارتونه پټ کوي. دا په افغانستان کې ساتي کې زف کنه کوم چې وګال ته دی عامه خلک ډیر پرې باندې تاسو باندې سي بغل دې نه چې کارت یې پرې کې پرسو یا هغه بانکونه کور کوي، مګر په هغه شرط کې ولې دې استفاده کوي سي یې هغه شرط کې فعلاً اته د دې موږ په خبره د موږ په کمپاینې کې هم د شي د فراډ لپاره هم د فراډ چې کارت پټیږي په دې کې هم د دې مصنوعي ځانات ځهانت په چې سره د شي پروګرامونه جوړ کړی دي چې هغه په ظرف کې 500 ملي ثانیو کې وخت باندې چې یو معاملہ د کارتي راځي دا تشخیصول چې دا کارت پر څه وای دا کوم څه غلط استفاده وشکا یا دا خپل سړی دا استفاده وشکا او دا کولی شي اوریت کې تشخیص کړي او که دا یم نفر ناش وي په سلهاو یا زرهاو دا ترانزکشن چې راځي دا وکي یا غنی شي کار مګم دا کولی شي پرایوسی نو یو شی دی چې هغه باید خلک خپل خیال وساتي دا ټکنالوژي وو کولی شي چې ایمیلونه چې خلک ایمیلونه سره دی هغه جدا کا مګم د سيتي مثلا د یو شی او شی په ټیګي هغه نو باید به خپل خپل ورته پام وساتي
مننه مننه شفق صاحب اثر سپتا ستر اعظم کته سره ته په دغه برخه کې ووایي چې اوس موګه یو چاند از شفق صاحب په دې موضوع باندې رڼا واچول چې خصوصي حریم ته یو څه باید خپل انسان متوجي اوسي چې ځان وساتي د تصویرونو نه یا د چې خپل ټلیفون یا کمپیوټر په سم توګه باندې وساتي په ټوله کې د هکرانو موضوع ته ورشو دوی څنګه غلا کوي
یو شی زه وایم هغه د په انټرنیټ کې په ټکنالوژي کې نه موږ مکمل سکیورټی لرو امنیت او نه مکمل حریم شخصي حریم لرو دا دواړه نسبی دي د ټکنالوژي پر پرمختګ سره دا دواړه لا یعنی تهدید لاندې دي یعنی ورس تر بلې هم شخصي حریم لمنځځي هم امنیت لمنځځي دا دواړه غسري متاسفانه تاریخ واقعیتونه دي دا اوس یو ګورو ډېرې وخت سافټویرونه الګوریتمونه موږ تر موږ پیژنې مثلا زه به ساده مثال درکم فیسبوک که تاسو اول ځل داسې یو دلته مثلا 15 لایک وکړي په فیسبوک یا ریاکشن وکړي فیسبوک تا تر ملګرو کې پیژنې که 100 لایک یا ریاکشن وکړي تا تر خپل مور پلار کې پیژنې که 300 لایک کمنټ او ریاکشن په فیسبوک تاسو وکړي یعنی شاوخوا تاسو تر خپل ځوان تر ملګری هغه که خاوني مېرمن تر دې مخ پیژنې خو یې ساز خواز تاسو هر څه په فیسبوک تر تاسو کې پیږي تاسو غواړي نه تاسو بيخي مشخصا تاسو د ذوق کوئی شخصیت کریکٹر مطابق محتوا درته وړاندې کوي امدا دلیل ده چې دی هر چا نیوز پټ یا غدي خبرونو برخه یا ډیری وخت اعلاناتو برخه لبل هر کس څخه په نړۍ کې بیلوي ځکه د الگوریتمونو په واسطه هغه تشخیصوي ستو څواړي نو په دیورس په تیرېدو سره امداغه الگوریتمونه څومره کوي کیږي څومره سي موږ پیژنې څومره سي د موږ په اړه شناخت دي ډیری هم رز موږ پرایوسي او خوندیتوب دواړه تهدید لاندې نو اوس وخت کې کوي شه زو هم کڅو خپل محرمه ډیټا لري یا ډیر شخصي وي په هیڅ صورت د انټرنیټ ته نه راوړي کی راوړي نوول په دې پوس دا تر خطر لاندې ولو کدی هر څه خوندي ساتي هر څومره محرمه لیږي محرمه را تر لاسه کوي خو بیا هم په دې پوس سي درېمګړي ورته لاس لري هر څه کوي مهمه نه ده کار سافټویر هر کمپنی ته تر څومره ګارانټي در کې نه خوندي ده نه ده خوندي ده یو تر خوندي نو په دې اړه باندې پیشبینی نه کیږي رو هکران هم تاسو درمان میږي سي خپل ډولونه لري
او بخي سهار سه دا چې پیشبینی نه کیږي حتمی یو څوک پکې ویني بیا د ټکنالوژي ګټه بدل ته څوي چې دومره سهولت را مند سکړي دی ځکه اړتیاوي کله اړتیاوي چې موږ هغه ډېر مهم ډاکومنټس یو ځای نه بل ځای ته ولېږو هغه کچرته یو انسان په لاس وړي ډېر وخت نیسي خو د ټکنالوژي نه په استفادې یعنی کدا سهولت موږ وکړو او هلته پکې نسبی ډول باندې موږ امنیت ولرو ګټه به بیا څوي
ګټه خو یم داده سي وخت خبره ده همدا خبره ده کار زر کې یم دا خبره ده سي مو کولای شو کار زر تر سره کوم موثریت ته تولید ده یو علم نوري خبره دي اما خوندیتوب دا غشي ده سي تر خو متاسفانه اوس ډیر کم ده شخصي حریم ډیر کم ده خو مو خلک نه پیژندلو یعنی په کپینزوش په تا کلمه کې دولتونو دروخیم غیبه ډیر کم خلک پیژندل سي مثلا اته ډیر خدي جاسوسانو نه به پیژندل زادي بل چا ته کار کوي اما نن یو الگوریتم یو سافټویر یو سیستم بل دي سي ته پوسي ستا تر خپل ځان خ پیژني ستا ذوق علاقه او وړاندونه د کی کې درته کوي چې کله کله تخپل یعنی نه پويږي نو په دې ډول باندې مو ډېرې وخت ته د رفلنګ ټکنالوژي به یعنی انسانان حقوي حقول نه معنا چې کله تا تر ځان خو پیژني ستا وړاندوینه درته کولای شي ستا ذوق او فکر او هر څه ته پیژني کولای شي نور د حق ده او اوسنی الگوریتمونه او سافټویرونه پر مختللي سوشل میډیا یې دا کار کوي یعنی انسانان حق کړی دي نو په همدې دلیل د خلک لامدغه سافټویرونه لدې ځان نه لري کولای یعنی اوس بډې ته یو چا د ډېر سخت کینات ورکړي چې د فیسبوک پری دی انستګرام دی پری دی سید بدیلې ستا خو بدیلې هم همدا کار کوي یعنی کته چینی سافټویرونو ته ورته هم همدا الگوریتم نه کاروي همدا اوس که فرض که زه مثلا لابي ابي سيف سره کینم ابي سيف له مثلا د شفق سيف سره کینی نو دی د الگوریتمونو په واسطه دغه د کمپنی پیږي زه له شفق سيف سره ملګرتیا کولای سم ځکه چې زه له ابي سيف سره مثلا موقعیت میو ده نو د مې ساده مثال درکو لکه د فیسبوک مثال چې مې د الگوریتم درکو نو خوندیتوب موږ ورته اړ یو په د اوسنۍ ټکنالوژي کې په د اوس وخت کې صنعتو بالاخره هر څه ټکنالوژي پر لاس کې ده یعنی که تاسو وګورئ نن که څوک په ټکنالوژي نه پوهېږي که پر موبایل نه پوهېږي که پر مثلا له چټ جی پی ټي نه استفاده نه شي کولی نو تر هغه کس استفاده کوي مؤثریت یې سل چنده خو به نه وي پنځوس چنده خو یې کم ده نو هغه کمپنۍ تاسو وګورئ مثلا چینی کمپنۍ په درې ساعته کې یو موټر له صفر تر مشتری تسلیموي او هغه کمپنۍ چې مثلا شل دېرش کاله مخکې یو موټر د یوه هفته نه په درې هفته کې بې دې نه سوی جوړولی هغه هم له یو علم ستونزو سره نو دا رقابت نه شي سر کولی نو موږ د تولید لپاره د مؤثریت لپاره د وخت سپمولو لپاره د بهترو زده کړو لپاره د بهتر عاید لپاره موږ مجبور یو مثال به درته دا اوس امریکایان او ستن دی ورځ فکر وکړه څلويخ ډالر عاید لري چې له ټکنالوژي نه معمولا استفاده کوي افغانان چې په کلیو او سیمو کې ژوند کوي د دوی ورځنی عاید نیم ډالر ده نو ته فکر وکړه چې اوس په 2023 کې د عاید کچه اتیا برابر سره تفاوت لري نو تاسو 2023 څلويختم کلو ته فکر وکړئ چې به څه خبره وي دغه دی عاید ګټه به یو بل څومره تفاوت
لري مننه سهار صاحب کور ودان نصری صاحب تاسو ته راځم کدا سي راته په دې برخه باندې رڼا واچو چې مخ په زینو برخه باندې خبري وکړي چې هکرانو موضوع وا شخصي میلونه یا عکسونه او تصویرونه شو که اوس په افغانستان کې پاتې شو په افغانستان کې کوم ځوانان چې دغه ټکنالوژي ته لاسرسي لري یا کوم سیستمونه چې په دروستیو کې د سقوط نه وړاندې په افغانستان کې کارول کېده اوس دغه سیستمونه که څه هم ویل کېږي چې ځینې هغه کسان چې متخصصین وو د دې سیستمونو یا د ټکنالوژي چې افغانستان ځینو ادارو ته راوړي وو دوی له افغانستانه وتلي دي تاسو څه فکر کوئ اوس مهال افغانستان کې دغه ټکنالوژي په دولتي ادارو کې غیر دولتي ادارو کې څومره کارول کېږي او د کارولو داسې متخصص کسان شته که نه
مننه افغانستان کې مخکې جمهوریت وخت کې متخصصین ډېر وو ښه ټکنالوژي په افغانستان کې هر اداره هر سیستمونه وو سافټویرونه وو خلک دیګې ټکنالوژي په استفاده سره خپل اداري کارونه مخته وړل اوس هم شته دي خو د هغه په پیمانه نه دومره ډېر نشته دي متخصصین اکثره ووتل د خپل هېواد نه اوس کوم ګټه چې وګورو د اوس ادارې اوس سیستمونه شته د پخوا اکثره سیستمونه پاتې دي خو اوس د استفاده هغه کوم متخصص اشخاص چې ډېر کم دي باید دغه متخصص اشخاص باید موجود وي چې دغه سیستمونه مقاتل شي هغه استفاده ور وګرځو او خلک د دین استفاده وکړي مثلا دغه مقاتل شي کارو شو مثلا د کوم د پاسپورت سیستم دی د پاسپورت سیستم دی اکثره خلک چې د دین استفاده کوي که په یو وخت کې ډېر خلک استفاده وکړي د سیستم ورو ورو سلوکیږي د خپله داون کیږي کچې نشي استفاده کولای ان سیستمونه دومره دی چې دی کدي مثلا همداسې موږ تاسو د تذکره سیستم وګورو په دې باندې مخکې هر ورځ د سافټویرونه د سیستمونه مینټیننس کوي د مثلا نظارت کوي چې باید دا سیستمونه د خلکو یا د مشتریانو دوی ته په خو وجه سرویسونه ورکړي خو متاسفانه اوس که موږ تاسو دغه عمده سیستمونه چې اکثر د خلک د ډیر یوز کوي د تذکره سیستم دی یا د پاسپورت سیستم دی د لیک زیف سی وی دی مثلا ام دشي ک موږ تاسو راځو د مختلفه عمده دفترونه وزارتونه کدي د موږ تاسو ویب سایټونه د سیستمونه وګورو اصلا د شپږ میاشتې یو میاشتې د تاسو سبلی سی وی نه دی دا یو غټ مشکل دی د ټکنالوژي په برخه کې چې موږ تاسو په تاسو باندې دومره شاته پاتې یو د فکر د چې موږ تاسو متخصصین ته وخت ورکو متخصصین بیرته راوغواړو او کوم موجوده خلک چې په افغانستان کې پاتې دي د ته روزنه ورکو چې تر څو د ټکنالوژي د پلاس په کار واچي چې خلک د دې استفاده وکړي یعنی د ته باید موږ تاسو ونه ګورئ چې متخصصین لاړو د هواد نه بهر اوس نور څه کوي چې دا سیستمونه پلاره واچي د ټکنالوژي کوم ګټه شي د کوم سیستم دی د متاشه کوم اداري دفتر دی کوم د متاشه کوم کاری ده باید د ټکنالوژي په واسطه د متاشه د سرعت زیات کو او ټکنالوژي په استفاده زیات کو.
نصری صاحب هغه چې په افغانستان کې شته هغه ته چانس ورکول کیږي؟
افغانستان کې چې اوس ستا چانس ستا چانس ورکول کیږي خو په دې کې ډېر وایو شرایط د شي مساعد دومره ډېر نه دي ولې نه دي د صحه حساسیتونه شته اوس هم که ټکنالوژي څخه موږ ته شي اوس کوم متخصصین چې پاتې دي د صحه حساسیتونه شته چې دومره ډېر پکې نه شته نو موږ ته نشو ویلی چې دغه متخصصین اوسنۍ ډېر پکې کار کوي که اوس موږ ته ځوانان وګورو د ځوانان اکثرا د افغانستان د ځوان قشر ډېر د ټکنالوژي څخه استفاده کوي دوی موبایلونه لري کمپیوټرونه لري خپل شخصي ورځي کاروبار په دې کې استفاده کوي خو کوم سیستمونه چې دوی یوز کې استفاده کوي دوی ټول مثلا فیسبوک د سوشل میډیا چې ده یا د نور د ټول په هیواد بخار کې ده او کوم چې داخلي ده په دې کې مشکلات شته خدای وکړي چې د اوسنۍ حکومت په دې باندې توجه وکړي د دیموکراسي هواد د ټکنالوژي په برخه کې پرمختللې وکي او متخصصین ته فرصتونه ورکړي چې دیموکراسي هواد په کې خرڅ وکړي او شاته پاتې نشي.
مننه ناصری صاحب کور ودا حبيبي صاحب تاسو ته راځم د روسي پښتنې په توګه له تاسو ټول بداو پښتم چې اوس که موږ تاسو نړۍ ته وګورو په ځنګړي ډول هغه هیوادونه چې پرمختللي دي او له دغې مصنوعي ذهان راسه یا په ټوله کې له ټکنالوژۍ ډېرې ګټه اخلي یا هلته روباتونه دي ډول ډول ماشینونه دي که موږ دوی ته وګورو کومه سروې چې یا دغه کومه سروې چې خپره شوې وه د اروپایي هیوادونو په اړه دلته یو شپږ سلنه د دوی نسل کم شوی وه یا که چین ته وګورو هغوی هم په دې روسیو کې نسل کم شوی ډېر شوی نه دی خو برعکس بیا لکه هند پاکستان دلته نفوذ ډېریږي کله شو یوازې په پرمختللو هیوادونو کې تم شو دوی چې ډېره ټکنالوژي کاری دلته انسانان دې ته تمایل نه لري چې نسل زیات شي او زیاتره هڅه کوي چې خپل احساسات حتی د روباټونو سره یو ځای کړي او لکه د انسانانو غوندې دوی سره برخورد کړي او دوی خلک د ټکنالوژي نه ډېره ګټه اخلي څه فکر کوي چې په دغه هیوادونو کې انسانانو نسل به منقرض نشي او دغه وخت چې اوس انسانانو سره د دادا په دوی ټکنالوژي ته ورانتقال نکي
ما فکر احتمال ډیر کم ده او هغه څوک چې په دغه غربي ټوله مکی یا تاسو چې به اروپا یا آسیا مودرن هیوادونو نوم ورکړ په دغه ټوله مکی دغه چې خپل احساسات له روباټونو سره یا هم غیر انساني یا ماشيني وسایل سره ابرازوي دي هغه اقتصادي ډیره زیاته چیچله نو دلیل کې چې هغه کسان چې دغه ډول چارې کوي هغه اقتصادي نسبتا د نورو د ټولنې نورو اقشارو ته نورو برخو ته چې هغه له ټکنالوژي څخه سمه استفاده کوي یا په دې معنی چې خپل ورځنی کارونه په سمه توګه د ټکنالوژي په وسیله باندې ترسره کوي دغه کچه ډیره زیاته لوړه ده نو زه د دې احتمال ډیر زیات ټیټ وینم چې دوی به له انسانانو ترمنځ د اړیکو کارونو ته ډیر زیات زیان ورسوي او یو شی چې لیدل کیږي هغه دا چې بدبختانه په دې غربي ټولنه کې چې څومره وړاندې آلمان د د تحقیقاتو وزارت په دې اړه یو راپور هم خبر کړه دا چې ځوانان ډیر زیات وخت د موبایل سکرین یا کمپیوټر په سکرین باندې تیروي او خپل د اکثریت وخت هغه سره کې دا هم مشخصه لیکلسي و چې د اکثریت وخت یې هغه ځوانان په ټولنیزو شبکو لکه په فیسبوک په ټیک ټاک په انستګرام کې کوي وړاندوینې د کورونو ته کړې وځي او مېند ته کړې وځي تاسو خپل اولادونو ته دا چې یو محلوي شوټ هکې چې له موبایل څخه یا له کمپیوټر له سکرین څخه ډیره کم استفاده وکړي او کوي هم غیر په دې چارو باندې بوخت وي یا تحقیق کوي یا زده کړې وي یا فرض دی یو هغه وخت څخه په سمه توګه استفاده وړ موضوع باندې مرسته
مننه
دا یو هغه اساسي ستونزه ده چې د ټولنه کې
مننه حبيبي صاحب چې وخت کم ده چې دا نور ملمنه هم را وخلم شفق صاحب تاسو ته درځم هم دغه پښتنه له تاسو هم کوم چې کچېر په دغه غربي نړۍ کې شدوی ډېر ټکنالوژي کاری کدوې هم دا سیده ما ورکی نسل ډېر نه کی او ټکنالوژي ته ډېر مخ راوړي تاسو څه فکر کوئ چې دوی به ټکنالوژي تړي یا به انسانان به خپل صلاحیت ټکنالوژي ته ورکی
زه فکر کوم چې اګبي سایت په خبر سره خپل صلاحیت په ورکا ټکنالوژي ته مګنیا شي دا چې ټکنالوژي خپل اثر لري پیلن هغه مقدار د نوي ځوانانو فیصدي د نوي ځوانانو ته له ګیمینګ سره اډیکټ دي هیڅ کله دونه لوړ نه وڅنه چوسته او دا یو لوی تاثیر دی په سوشل لایف باندې او د ژوند له خلکو سره کوي د خلکو سره په اړیکه باندې لري ای و او د نوی ځوانانو چې په راتلونکي کې په جامعې کې سمسي برخورد نشي کولای باز نور مشکلات لري نو دا تاثیرات په لري ماګم د سيتي یا و نسل مخ په کمبوته او قشر دي طبقه چې د نوی نسل نورو لري نوی اولادونه نه پیدا کوي هغه کمیږي هغه از په کوم علي دا مسله ده په دې خاطر سره چې هم د اوسم زیاتره اروپا او امریکا کوشش کوي نور ځوان ځوانانو لپاره چې وګړي ان کار وکړي رابطه به له انسان سره د ټکنالوژي په بای وجه سره یا تاسو د لیګي ماګم بایس زیاتو د نفوذ د کومول د شان د فکر نه کوم چې وسی
نن شفق صاحب سار صاحب تاسو ته راځم کلند کې دار ته جواب کوي په دروستیو کې زیاتره هیوادونو په ځنګل ډول ایتالي د چټ باکس چې جی بي ټي ورته دی تړلې و څه فکر کوي چې لکه څنګه چې شفق صاحب یادونه وکړه کزوانان هم داسې د ټکنالوژي سره ډېر د چيو هغه ټولنیز ژوند ور نه هیر شي هیوادونه برشي چې ټکنالوژي کارونه یو سره کم کړی
زما نظر ټکنالوژي لکه کرپټو کرنسي ډیجیټلي پیسې سي دولتونو لاس اوته ټکنالوژي نور دي دولتونو لاس وتلې ده دولتونو نس کول زما په نظر کنټرول کې د خلکو انتخاب ده ځکه خلک څه غواړي په یو ډول نه په یو ډول لاس رسې ورته پیدا کوي نو د دولتونو په طبي خبر ده خند به سي اما مخنیوي امکان نه لري خبر ده سي زه غواړم یو خبر کی اضافه کړم سي د ټکنالوژي پراتلن کې لاس مسوي زکاوت پراتلن کول لاس کلو کې یشلو کلو کې به ډیر زیات بدلون رامنځته کوي او دا د ځوان پر هر برخه کې به ډیر جدي نه نیوزي مثلا ترانسپورت به مکمل اوتومات کې لکه وسته تاسو نه په امریکا او اروپا کې کورونه زیره کورونه ته ځي انسانانو مداخله کمیږي 3D ټکنالوژي راځي چې ډیره دي یعنی ساختماني او دغه تعمیراتي کارونه
سارته په بخښنه سره مخکل دي چې ډیر لاړ شي دا وخت کم ده لند ک یو ځوان ته چې توصيه کوي افغانستان کې خلک رادیو وري هغه چې غواړي د نړۍ سره ځان سیال کی څو وکړي لند کې ورته راهنمایي وکړي
ټیکنالوژي د خصوصا په نوې ټیکنالوژي دی یعنی ځان پوکړي زما په نظر نورو برخو کې که هم یي ټیکنالوژي دی وخت یعنی جدي اړتیا ده بل ټیکنالوژي زما په نظر ډېر انسانان به فلسي لکه دا اوس یې متاسوینو نس کولای په اوسنۍ مدرن دنیا کې کار وکړي یوازنې اړتیا نه ده بلکې اوس زما په نظر فرض ده چې ټیکنالوژي باندې ځان پوکي کنه دنده ځوان صبح دا ډېرې اوس خطر سره ځکه مخدس ټکنالوژي د دې شی کنټرول کې اخیستې دي لکه پیسې سیف کنټرول کې واخیستل لکه نور به کنټرول کې د ټکنالوژي نه کې نظم په نظر هیڅ دغه نه نوې ټکنالوژي سره دي ځان اپډیټ کی اپډیټ یو ځان
مننه نصری صاحب مننه بابا خنی سره سار صاحب نصری صاحب تاسو تر ازم تاسو رستي خبرې مورم خپل ماسلین ته کڅوې لغواړي او همدارنګ مایکروفون تاسو خدمت کې ده میرا بنیو کې
مننه تاسو د اوسنۍ ځوانان د اوسنۍ محصلین چې دي کغواړي چې راتلونکي پلاس ونیسي باید د ټکنالوژي علم زده کړي بغیر له ټکنالوژي څخه موږ تاسو نه شو کولای چې دي مستقل ژوند وکړو خلاصه کوي اوس موږ تاسو ژوند چې ده موږ تاسو د ټولنیز ژوند چې ده د ټول ټکنالوژي پورې ورته دي وابسته دي ټکنالوژي سره کوم غوته شي کله چې هی برخه وګورو ک تعلیمي برخه وګورو که هر برخه وګورو موږ تاسو ټیکنالوژي سره
ډیره مننه ډیره مننه
نو ورته چې هیڅ ځوان نه لرو باید ټیکنالوژي څخه استفاده وکړو
ډیره مننه کور ودان له تاسو ټول قدر منو د در کمپنی مشر او سافټویر انجینر هغه ملک سهار په کابل کې پیو خصوصي پانتون کې د کمپیوټر ساينس پانځي استاد فهم ناصری د المان په تخنیکی پانتون کې د مخابرات او مصنوعي ذکاوات په برخه کې محقق او استاد آصف حبیبی او د مصنوعي ذکاوات ډاکټر اسباون شفق نه نړۍ مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې خبري وکړي له تاسو قدر من اوریدونکو هم مننه تر بل خبرونه خېچاره
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
Thank you.